د ډول د پکتیا اوسیدونکو ته د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم چې ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسایل زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړي. د نن په دې سربېره چې د ټلیفون شمیرې مو فعال دي، د واتساپ شمیره هم ستاسو لپاره لرو. نو لومړی ورزو میلمنو ته، نه متاسفانه چې مولوي صاحب تر اوسه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، او اما شاغله فدایی د ټلیفون لاري را سره دی. فدایی صاحب زموږ شخ اوري؟ فدایی صاحب زموږ شخ اوري؟ فکر کوم چې فدایی صاحب هم تر اوسه پورې ټلیفون ته ځواب نه وای، خو تخنیکي همکار کوشش کوي چې له مولوي صاحب خالقیار احمدزی سره تماس ونیسي او ګوندې هغوی هم ټلیفون ته ځواب ووایي. لکه څنګه چې مخکې وویل، دا خپرونه پکتیا ته ځانګړې ده، او نن تاسو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو د واتساپ له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00 420 212 41 دا شمیره به یو واري بیا تکرار کمه 00 420 212 41 لاندې خبرتیا وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته در شو، او ګوندې تر هغه وخته پورې مو میلمانه هم حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو ژغله ازادي رادیو اوري. اوس مولوي صاحب خالقیار احمدزی د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هر کله وایم. مولوي صاحب، سباندې دوی میاشتې کیږي چې طالبان د پکتیا په شمول پر ټول افغانستان واکمن دي، ستاسو حکومت په دې موده کې د پکتیا د خلکو لپاره کوم کارونه کړی دي؟ مهرباني.
سلامونه ونی کې هلې د ازادي رادو قدرمنو همکارانو، درنو اوریدونکو ټولو هیوادوالو ته، په دې د شه وختونه به ولري. نو لکه څنګه چې یادونه مو وکړه، د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه له څه باندې درو میاشت راهیسې پکتیا ولایت په ټولو نقاطو کې واکمن دي. نو یوازې واکمنتیا نه، بلکې عامه خدمات دلته خلکو ته وړاندې کړي دي. په ښار کې امنیت برقراره ده. په سرتاسري د پکتیا ولایت په کچه باید درته ووایم چې د جنایي پیښو ګراف صفر ته راټیټ شوی ده. که څه هم ځینې ستونزې شته په جنایي پیښې سوي دي، خو هغه په وخت باندې مخه نیول شوې ده، او جنایي مجرمین هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. تر څنګ یې د ښاروالي خدمات او دغه راز د تعلیم او تربیې په برخه کې ښه پرمختګونه لرو. دې سرتنګ په ټولو ارسو کې موږ ډېر ښه خدمات لرو. نو دا یو ښه خبر ده ان شاء الله.
ډېره زیاته مننه کور ودان. فدایی صاحب، تاسو به د ښاغلي احمدزی څرګندونې اوریدلې وي. دوی وایي چې لکه چې طالبان واک ته رسیدلې دي، د امنیت په برخه کې په ځانګړي ډول ډېر تغییر راغلی دی. د پخوا په شان اوس نه چاودن نشته، نه جګړې شته. دا بریا څومره مهمه ده؟ د ډیرو خلکو لپاره ممکن مهم هم وي. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د امنیت په اړه باندې، فزیکي امنیت شاید ښه شوی وي، اما رواني امنیت نهایت زیات خراب دی. که امنیت خوشوی حمدی خو بخوا هم متاسفانه طالبان و خراب کرده، که انفجار کیده، که انتحار کیده. اوس چې نه کیږي، اصلا هغه خلک چې په جمهوریت باور درلودو هغه د ورانۍ طرفدار نه دي، ځکه اوس نه بمونه انفجارېږي نه انتحارات کیږي. او تر څنګ یې په لویه کې که موږ وګورو، افغانستان خو یو مرکزي حکومت دی. د دوی خپل د اطلاعات فرهنګ وزیر مرستیال وویل چې د دوی چې کوم امیر دی، هغه د دې په خاطر نه راڅرګندېږي چې زمونږ د امنیت په اړه موږ تشویش لرو. حتی سراج الدین حقانی چې د کورنیو چارو چې د خلکو د مال او ځان ساتون کې دی، هغه هم کله چې د هغو ځانمرګو چې عام ملکي وګړي وژلي وو د هغوی په وړاندې د رسنیو په وړاندې باندې خپل مخ ته ښکاره کړي، یو ویره یې دا ده چې خدا نه خواسته دوی ته کومه پېښه ونه شي د دوی په اصطلاح باندې. همداسې که تاسو وګورئ په پکتیا کې دا اوس له درې ورځو راهیسې ډېر سخت شدید امنیتی تدابیر زیات شوي دي، غزنی او کسان ګرځي د دې په خاطر ګرځي چې د دوی کشفي اطلاعات ټول داسې دي چې خلک مایوسه دي، خلک ته خدمات نشته، دا کې شک نشته چې هغه تک ټوک به نه وي چې کوم دوی کولو. یعنی اوس په دې باندې افتخار کول چې پرون مې وژلې اوس نه وژنم او بیا د دې نو وژلو کریډیټ هم اخلي، فکر کوم دا ډېره لویه لاسته راوړنه به د هغه لپاره نه وي د امنیت په برخه کې. هم اوس افغانستان یو قبرستان ته ورته ده او قبرستان کې آرام وي اما پکې ژوند نه وي.
ډېره مننه کور ودان مولوي صاحب، تاسې د ښاغلي فدایي څرګندونې واورېدې. که یوې مسلې ته راشو، صحیح ده چې امنیت راغلی دی لیکن د خلکو ژوند ډېر خراب شوی دی، خلک ډېر شکایت لري چې کاروبار یې ختم شوی دی، اقتصاد یې خراب شوی دی، په دې اړه څه وایست؟
د فدایي خبرې ما واورېدلې. فدایي صاحب خو نوې مخې ادعاوې کولې او هغه ادارې چې هغه حقیقت نه لري. دوی یادونه وکړه چې جمهوریت والاو دلته امنیت ساته، اوس د طالبان یې مختل امنیت وبلله. همدغه جمهوریت والاو کله چې دلته مجاهدین د پکتیا ولایت راغلل، ډېری اداراتو کې دوی خپله تخریبونه وکړل، توکي تخریب کړي وو، حتی کمپیوټر یې تخریب کړي وي، نور توکي تخریب کړي وو. همدغه جمهوریت والاو چې تر پایه پورې بس مقاومت وکړ او داسې وروسته فتح سره کوم راغله، نو هغه به خدای نصرت وبولو. خو داسې د خدماتو نشتون، د خدماتو نشتون لکه څرنګه چې افغانستان کې عام موضوع برغلی وي، پکتیا به هم لږ نه یو څه متاثره وي. خو په ټوله کې درته ویلی سم چې پکتیا په کچه څومره دولتي پرسونل چې وو په ټولو اداراتو کې فعال دي، د پکتیا په کچه باندې ټول دولتي ادارات چې دلته مخکې فعال وو هغه اوس هم فعال دي، کارمندان پخوانی ټول کارمندان غوښتل شوي دي. د دې تر څنګ د کاریابۍ په برخه کې ټول ارګانونه په دغه هڅه کې اخته دي چې تر څو خلکو ته کار پیدا کړي، د کاري زمینې ورته برابرې کړي. پخوا خو دې شي چې امنیت دوی نه سو جوړولای، خو کار هم چاته نه موندلای. موږ امنیت راوسو، دویم قدم به مداوي چې کار به هم خلکو ته برابر وي.
لیکن مولوي صاحب، د دې کار په برخه کې یو څه تم شو، د کار په برخه کې خو شکایت اوس ډېر زیاته، په دې شک نسته چې همیشه به شکایت وي، په دې هېواد کې ټول خلک کار نه لري، لیکن اوس په دې برخه کې شکایتونه ډېر زیات شوي دي. او تاسو وایئ چې کوشش کوئ چې خلکو ته کار زمینه مساعده کړئ، مثلا څومره کسانو ته مو د کار زمینه مساعده کړې ده؟
لکه کوم رسمي خلک د توخیمه چې په دولتي ادارات کې مدغم او لبخوانه، هغوی خو فعال دي، هغوی چې کلم د سیستم خلاصي خپلې تنخواوې به پخوا په څېر باندې اخلي، د دوی په تنخواوو کې تغیر نه دی راغلی. په عامه کچه باندې که درته ووایم، نو ښاروالي دلته کاري پلانونه درته طرحه کړي دي، د ښار په منځ کې په بېلابېلو نقاطو کې چارې روانې دي. دغلته تقریبا ګڼ کسان سلګونو په شمیر کې به درته وایم چې مصروف شوي دي. په نورو برخو کې هم کوشش روان ده چې په خصوصي سکتور باندې پانګونه وشي، هغلته خلکو ته کارموندنې زمینه برابره شي. په دې برخه کې ډېر ښه پلانونه طرح شوي دي، خو دا به انشاءالله په وخت په وخت باندې تطبیقېږي.
ډېره مننه کور ودان. فدایي صاحب، یوه مسله دا هم ده چې پخوا که خلکو کار درلود نو نړیوالو هم ډېرې مرستې کولې، اوس له طالبانو سره مرستې څوک نه کوي او نه تر اوسه چا د دوی حکومت په رسمیت پېژندلی دی، نو فکر نه کوئ چې د کار په برخه کې چې د خلکو شکایت دی یا د اقتصاد په برخه کې شکایت دی د هغه دلیل دا دی؟
اصلا کله چې طالبان وایي چې موږ دومره لوی ناټو او امریکا او دا حکومت مو د خدای په نصرت باندې چپک او خدای پاک په نصرت کې ورسره شریکو او په مرسته ورسره کولو په جوړولو کې ورسره مرسته نه کوي، نو اوس د خدای نصرت چیرته چې دوی امریکانو کومک واړي، خو مونږ د امریکا او د ناټو په کومک باندې کافر بلل ورجلو یو، او دوی ویل چې مونږ دغوی بے نصرت او دغوی بے کومک مونږ کولای شو چې اقتصادي حالات، بیکاری، فقر، لوږه، ادارات جوړ کو. نو دا څنګه نعوذ بالله د دوی یو باور ده چې الله پاک چې 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 په یو سره څورله سورتونو کې یو سره څورله ځل پرته یو سورت نه هغه بیا په بل سورت کې یو سره څورله سورت د رحمان و رحیم ده چې هغه په وژلو قتل او ټولو کې الهي نصرت وي، او په خدماتو کې او په اقتصاد کې، په بیکاری لمنځه وړلو کې او په لوږه کې، بیا موږ له امریکې نه او د نورو نړۍ نه د رسمیت غوښتنه کوو. اصلا خبره دا ده چې وسلوال طالبان هغه یوازې جګړو ته پیدا شوي د ټوپک په ویشتلو باندې پوهېږي، د حکومت په چلولو باندې نه پوهېږي. اداره، حکومت، هغه اهلیت، عدالت، هغه قانون ته ژمنتیا، تخصص، تعهد ته معیارونه باید ولري. تاسو وګورئ اوس چې له کوم وخت د پکتیا یوازې خبرو کوم چې دا په ټول افغانستان کې ده، تر اوسه پورې د دوی د ولایت په کچه د رهبرۍ حتی د اداري رئیسانو جلسه د اداري دوی نه ده نیول شوې. مامورین یې تر 1200 بجو راځي، له 1200 اخوا اصلا څوک وجود نه لري، ولې چې دوی 1200 کسه دوی د غرمې ډوډۍ نه سي ورکولای مامورینو ته، هغه معاش خو علاعده کاغذي کورو ته ځي. دوی تر اوسه پورې دغه چې راغلي دي معلمینو ته معاش نه ورکړ، کو معاش چې ورکړی دی هغه هم 1000-1500 چې هغه هم دوی معاش هم داسې ورکولو لکه کومه انکشافي پروژه چې افتتاقي تصویرونه یې ورسره اخیستل، په داسې حال کې چې دا د یو خدمت په بدل کې ورته ورکول کېږي. زه دقیق اطلاعات لرم چې 80% مامورین عادي مامورین دا په اداراتو کې شتون نه لري. دوی مشر دا وویل چې کله نوی حکومت راغلی دی منګ پخوانی یو مامور د منفق کړای، دوی ټول په پکتیا کې لا الف نه تریا پوری یو رئیس، یواز یو رئیس چې هغه یو تخنیکی ریاست ته غته ویل دي چې یو بل چا ما ته ویل چې خدا نه خواسته د سنجي چې اوس هغه رئیس ته کوم تاوان پیښ نشي، نو هغه بل چا راته ویل هغه رئیس نه دی ویل راته خو د کی کړه مې نه چې هغه رئیس ته ویل چې ته به دې بل رئیس سره چې تخنیکی نه د سکرتر پایس باندې به ټول سره کار کوي. ټول رئیسان چې یو قانون په رڼا کې دي، اهلیت او یو پروسیل لا ټاکل شوی ورو دي، دوی مشر وایي چې نه موږ یو څوک نه منفق کړای، لو والی نه تر رئیس حتی د دریم بس تر مامور پورې خلک دوی پرته له قانونه حتی له امیر نه ټاکل شوی را څرګند شوی، تر اوسه نه ده کله چا څرګند نه وي. حتی زه لا په دې کې شک کوم کانی دادی وخی داز په چیلنج سره وایم چې خپل همدغه رئیس باندې خپل د رئیس چې د اعتراض فرهنګ پر راس کې د ودیخي هغه امر دی وخی او حکم چې هغه دی دی امیر المؤمنین چې دوی دغه په حکم باندې دی ټاکل شوی دی چې دغه امضا موجوده دی په ټاکل دی رئیس دغه رقم واغ دی وړاندې کی چې کله دغه رقم حکومت ته څوک مسؤل نه وي، اداره مسؤل نه وي، خواني سیستمونه لمنځه یوړو، اداري لمنځه یوړل، مامورین چې په دولت کې ول ټول لمنځه کړو، مطلق یو ملا شموله او حافظان راوستي چې هغه خدمات په بر جنري په سړک په ادامه په دې باندې نه پويږي، هغه اگر ډېر مشکلات لري. دا چې د بیان په ازادۍ کې په نورو مسایلو کې کوم ناورین روان ده او څومره خلک رواني مشکلات سره مخ ته بغیر وروسته
سلامات اوسه. ډېر مننه. مخکې تر دې چې ښاغلی احمدزی ته نوبت ورکو چې د ښاغلی فدایي ځواب ووایي، یو اوریدونکی مو منتظر دی، دوی ته ورته مهرباني کوئ.
سلام علیکم شیور صاحب.
مهرباني کوئ ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
اور شیبر صاحب
دا خبري وکي مهرباني کوي.
شیبر صاحب مو دي پخواني والی حلیم فدیب صاحب پښتنه ده، په پکتیا څخه می ټلیفون کړه.
مهرباني کوي.
دي پخواني والی په نمدا پښتنه ده شیبر صاحب چې په تیر جمهوریت نظام کې په پکتیا
لکه چې ستاسو خبري ونه شوې. خیر، ور به شو بیرته خپل ملمنو ته لکه چې د واتس اپ لاري مخبري کوله، لیکن بیا هم ستاسو ټلیفون قطع شو. مولوي صاحب احمد زای، تاسو اوس کولای شئ د شاغلي فدايي د سرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني.
نو فدايي ډېرې نورې راوي هم وکړلې پکتیا کې، په ټوله کې بیا هم اطمینان درکوم چې ټول ادارات فعال دي. مامورین د یادونه وکړه چې تر 1200 بجو پر راځي او بیا بیرته ځي.
نو ټول مامورین حواله زه د خپل ادارې معلومات کوم چې موږ مامورین سهار په اتو بجو باندې کله حاضری امضا کی بیان تقریبا په څلور بجو باندې د رخصتیږي په دې برخه کې ټول ادارات همدغه شې دي او دا چې مثلا د وای سي خدمات نو خدمات نه جوړان نسوي یا معاشات د سي پروژې په توګه باندې توجیه سوي دي دا ادعا هم مطلق دغه ده بیا اساس ده زه د معارف له ادرسه به درته ووایم چې معارف ټول معاشات څومره معاشات چې معارف وو پخوا هماغه مره معاشات یې خپلو کارمندانو ته ورکړي معلمانو ته هم او د بیان ازادي هیڅ نه منحصره
کړې ده بیان ازادي پورې به وروسته خبرې وکړو البته د بیان ازادي پرون هم په کابل کې ښکاره سو لیکن دوی وایي فدایي صاحب وایي چې اویا فیصد مامورین کار ته ناظر شي دا خبره څنګه ده
بله د مامورین ته موږ نه څه کولای شو څوک په زور باندې راول شي خامخا حتمان باید سراسي ټول ته مو اعلان کړی دی سراجي د اداراتو کې دی حاضرین زاکوی موږ د یادونه وکړل چې تر دریم بس پر خلک ګوښه شوی دي اول خو یادونه به وکړم چې ټول ادارات په سرپرستان ته کل شوی دي په قانوني رئیسان ته دا وایي چې ویل چې تاسو راځي همدرته کار کوی د پخوا په سیر باندې ممدد کوي را سره دغه سرپرستان یوازې د چارو د سمبالښت او د چارو د مختوړل لپاره ټاکل شوی دي بل خبره دا ده چې د دوی په اداره کې کوم د فساد نه وسی موږ یادونه ونه کو کوم متعهد څوک چې دغه پکتیا ته خدمت کړی وي لسره د غیر دوی اداره غیر متعهده و موږ خلک تاکلی دي هم ژمن خلک متاکلی تر څو خدمات
وړاندې کړي مولوی صاحب یو خبره چې تاسو ومنه لاغه دا چې دوی فدایي صاحب ول چې ابیا فیصد مامورین نه حاضر دي او تاسو ول چې دا په وغوی پوری اړه لري په وغوی پوری څنګه اړه لري ک ابیا فیصد مامورین نه حاضر دي د خلکو کارونه به څنګه په مخ دي
دا دا نه سمه چې ابیا فیصد مامورین نه حاضر دي کنه حاضرې هغه یوازې درې سلن او څلور سلن مامورین وي چې هغه به نه حاضرېږي هغه به هم د رئیسانو په کچه باندې خلک وي چې هغوی د دنو منفقسوي هم نه دي حتی یوازې په ځای باندې سرپرستان ناغلي دي دا هم ورته وایي چې ستاسو راځي خپل دنو ته په خاص سیر باندې راځي او هیڅ یو مامور ګوښه سوی نه ده نه ادارې نه شلل سوی ده دغه اداره د بنسټ ده د پښتیا په کچه باندې ان شاء الله مامورین ک راځي هغه به نو یوازې اغه درې سلنه مامورین باندې راځي نو ټول لږی ولایت کې هم ټول مامورین حاضر دي په کله چې ولایتي اداره کې حاضر سلنه نور یا ستنې خو به مخاوي
صحیح ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی خالق یار احمدزی او د پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی زموږ ملمانه دي اوس بیا هم تاسو ته نوبت ترکو د واتس اپ له طریقې اوریدونکو لرو مهرباني کوي تر قلم مخکې خبري وکړي
السلام علیکم شیبر صاحب
شیبر نیم ساروانیم مهربانی
او بخی ساروان صاحب حافظ الله مل پکتیا ولایت څخه میاړی کني ولیدا د حلیم پیدای څخه می یو سو پختنی دی هله د چ موبایل ربانې کټ نه کای
مهربانی
حلیم پیدای نه لومړی زما دا پختنه چې ته پکتیا ته څه خدمت کړې ده د سرکونو بندول نماز یو حلیم پیدای ایس نه دی کړی
متاسفانه لا تاسو سره یو بل زنګم راځي هله د چي تاسو ته نوبت درکې خیر متاسفانه خیر علیم فدایی صاحب ته باور شو فدایی صاحب دوی وایي چې تاسو دې پکتیا لپاره څه خدمت کړی دی تاسو دې پکتیا والی وایي مهرباني وکړئ
اول خو سروان صاحب د انټرنیټ او مخابرات څخه ډیر ګډوډ دي چې په افغانستان کې ټول سیستمونه هم دغه سيدي لکه دا شبکې چې دي که هم دغه خدمات هم دین اندازه را غول شي چې دي په تاسو سره کوم حالت کوم تغییر دی چې نه دي ملاقات غوړې
لري لیکن فدایي صاحب په دې برخه کې او څه تغییر راغلی دی په خو به ډیر قطع کول او څوک نه قطع کوي
نه نه کار نه کوي موږ دا ډېر کوشش سره خپل منځو کې غږی وي شبکې کار نه کوي خو هغه دوی الوزولې هغه دوی الوزولې اوس یې پریښي دي جوړولای نه شي اصلا زه غواړم چې یو څه ورانه ډېر اسانه ده جوړول تخصص غواړي تعهد غواړي په قرآن کریم کې واضح ده چې تاسو کار اهل کال ته وسپارئ قرآن کې نه دی ویل چې تاسو کار ملا ته وسپارئ ملا د خپل ملایي کوي او کار د اهل کار ته وسپارئ اما دا معنی نه چې ملایان نعوذ خدا نخواسته ملایان کې اهل کسان نشته شته، زمونږ ډیر دسی ملی علما موجود دي په افغانستان کې. اما کوم چې ولې دارو پر راس کې زده رئیس نه پښتنه کوم چې رئیس محترمه اول ته بیا تا حتی پستا پر ریاست کې یو بل کس معاون په توګه راغلی، په داسې حال چې په تشکیل کې معاون وجود نه لري، اما له هر رئیس سره یو بل مشاور اضافه طالب نه سي ورسره. دا اوس دی د پکتیا د ښاروالۍ چې کوم ورور او خوای هغه هلته په مستوفیت کې کار کوي، هغه هلته اوس ده چې هغه ډېر.
لیکن فدای صاحب د اورېدونکو پوښتنه ستاسو د ادارې په ارتباط وچی
زراعظم زمونږ په اداره کې ګوري. اول خو دولتي ادارات سیستم موجود و، حسابدهي ولسته موجود و، زمونږ خدمات زمونږ په وخت کې د بیان ازادي والا، د خلکو مشارکت و، اعتراضات ول، انتقاد و، شپږ اخبارونه هلته فعال و، مجلې فعالې وې، شپږ راډیوګانې فعالې وې، زمونږ په وخت کې په مخابرات زمونږ په وخت کې جوړ شو، د پکتیا پوهنتون دپاره ودانۍ زمونږ په وخت کې په وخت کې جوړې شولې. طالبان چې کله تلل صرف لدین مقایسه وکړي چې په کومه ورځ طالبان ولاړ او دا نوی حکومت راغی، ګردیز ته چې دوی راننوتل حتی طالبانو دا نه صرف پېژندل چې دا ګردیز دی که بل ځای دی، دومره تغییر راغلی و، هم په زیربنا کې، هم په ادارو کې، هم په دا کوم د دوی رهبری چې اوس کینی، دا کوم تعمیر چې دا رئیس صاحب کینی، دا اوس پکې ناسته د مستوفیت ودانۍ وګوره. هغه وخت خو یوازې ولایت مقام هغه پخوانی زوړ مېلمستون و چې هغه متاسفانه د دوی په پم کې له منځه ولاړل. ته دا ټولې ادارې چې هلته وګورې، سړکونه که ته وګورې، دا کوم سړک چې دوی ورباندې تر خوست تله راتله د پکتیا او د ګدا په هماغه وخت کې جوړ شو، دغه د ګردیز او د کابل سړک په هماغه وخت کې جوړ شو، دغه د ګردیز د آخري سړکونه چې دا اوس دوه سړک چې دا اوس د ګردیز چوک تر قمبر سای پورې او بیا د زرمت چې پنځه کیلومتره سړک دی، یا د سالو خیلو، دغه ټول قراردادونه پیسې بودیجه کار زموږ په وخت کې پیل شوی دی. دا اوس دوی وایي دا مونږ که واخو زموږ د وخت پیسې دي پاتې دي او په قراردادونه شوي دي او دوی نه پرېښودل. زمونږ په کومه ساحه کې انجونې پوهنتون ته، دا اوس دوی پوهنتون بند دی، د انجونې تر شپږمه پورې هم اوس خلک نه لیږي، ځکه هغوی تر شپږمه ولېږم او اووم اتم اولسم لوړو زده کړو ته خلک انجونې اجازه نه ورکوي. طالبان هغه په ټپه باندې ولاړ دي، یعنی کومه دی ساحه ده چې په هغې کې مونږ خدمات نه وي کړي. خو دا هر څه چې په پکتیا کې ګوري، که مخابرات دي، که سیستم ده، که اداره ده، که ودانۍ ده، که سړکونه دي، حتی دغه د مچلغو بند هم زموږ په وخت کې شروع شو، د هغه د وخت نه اما دوی مخه نیولی د مچلغو د بندې پنځو نورو بندونو چې اوس را روان دي، پیسې منظوري شوې ولې اما دوی مخه نیوله، دوی دې مخالفت کاوه. خو هر څه دوی پرته له ورانۍ نه کوم کار کاوه، یعنی بل کار ماته وښيي چې هغه دوی کړی او خدمات یې وړاندې کړي.
درست مننه، سلامت اوسئ. مولوي صاحب فدایي، یو اورېدونکی لرو، بیا تاسې ته درځو چې د ښاغلي فدایي د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړئ او نورو پوښتنو ته هم ځواب ووایست، مهرباني کوئ.
السلامونه، نیکی هیل احترامات جناب ساروان صاحب تاسو ته او جناب فدایی صاحب ته او ټولو قدرمنو میلمنو ته. اسدالله صافیم د لغمان.
مهرباني
ساروان صاحب محترم، اول چې اول دا وایم کنه چې دغه نظام ورانېده او ړنګېده، او کله چې دا نظام چور به ورته وایو چې ځینې ادارې ډېرې بغیر بې نظمي شولا ځینې.
سروان صاحب زما آواز درځي؟
تاسو صبر وکړئ چې یو اورېدونکی خبرې وکړي، بیا تاسو خبرې وکړئ. دوه تنه په لاین کې دي، مهرباني صافی صاحب ادامه ورکړئ. ترمن صافی صاحب هم قطع شو، خیر له دوی نه به تیر شو. ښاغلی احمد زای، د پوهنتون په ارتباط که تاسو ووایئ چې پوهنتون ولې بند دی، فکر نه کوئ هره ورځ چې تیریږي د شاګردانو د محصلینو درسونه شاته پاتې کیږي، دا ډېر لوی تاوان دی. په نورو دنیا کې خو یوه ورځ ډېر اهمیت لري، ولې د موږ په وطن کې اهمیت نه لري؟
نمرو یک خبر دی فدایی صاحب دغه یو کته لند هرنا ورته واچوم، البته خبرګون ورته وخایم چې پکتیا په کچه باندې اوس د ښاروالۍ کوم خدمات شروع دي، داخلي سړکونه دي، هغه ښاروالۍ د خپل بودیجې نه د خپل عوایدو نه دغه قراردادونه کړی دي، او په دې کم وخت کې تقریبا 2 کیلومتره سړک داخلي سړکونه دي خار هغه فدايي صاحب تقریبا په ټول ولایت کې دی ولایت په وخت کې هم دغه پخنه کړل که څه هم ورته دی ولایت مکه سمونتي تهدید دی تنو دغه راځي زرمت سړک څو ځله منظور سره پیسې کې وخوړل شي د مچلغو بند له لومړي سره فدايي صاحب سره د پکتیا ته لومړي سره ساتنه او امنیت چارې ټولې د مجاهدینو لاس کې وي او حکومت ورته راتلای نه شوی دی دغه حکومت په محل باندې تیر شلو کولو کې په مچلغو بند باندې یو فیصد کار هم نه ده شوی خو ځکه چې طالبان غلي تر اوسه پورې څلويخ سلنه کار په مچلغو بند باندې شوی ده دغه راز تعلیم او تربیه یادونه وایي کړل شي تعلیم او تربیه ټول مکاتب خلاص دي ښوونځي لیسې ټول خلاص دي دغه دینجونو بهر سره د به د وزارت ته پکتو سره کلم سیمه ته فرمان راشي له غو طرفه نو دا به ان شاء الله خلاصيږي دین ولایت کې پرانستل شوی دی ته به هم هغه شيږي په انتون په اثبات باندې به موږ درته وایم چې په انتون د لوړ زده کړو وزارت پرې تړاو لري کلم چې هغه یالته موږ ته سپارښتنه وکړه او د کابل په کچه باندې په انتونونو خلاص ول ان شاء الله پکتیا کې به هم دا بهیر خلاصيږي خصوصي په انتونونو هم دا اوس هم فعال دي او خصوصي ښوونځي خصوصي په انتونونو د لوړ زده کړو مؤسسې ټول فعال دي نو په ټول کې کدر ته وایم چې بهیر د فخا په سیر باندې روان نه هیڅ منګون او ستونزه نه سکی
لیکن مسله دا ده چې په یو شمېر ولایتونو کې د انجونو لیسې فعال شوي او د طالبانو د معرف وزارت ول چې ولایحه یا مقرره جوړوي ا مقرره کې جوړي خو د ټول افغانستان لپاره به جوړي ولې په یو شمېر ولایتونو کې اجازه شته په یو شمېر ولایتونو کې نشته تاسو د خپل ولایت مسؤلیت لرئ تاسو د خپل ولایت لپاره ولې د پوهنې له وزارت سره خبرې نه کوي چې تاسو په ولایت کې شونځي پرانیزي
نو موږ خبر سره کړی ده خو دا نه پوهیږم دا یو پر تړاو لري چې دین ولایتونو ته اجازه ورکړي سلسله وار دا پروګرام روان ده ان شاء الله امید لرو چې لنډه سورځ کې به دغه راتلونکو ورځو کې به موږ ته هم اجازه راکول چې د اطمینان راکول شوی ده چې د نجونو ښوونځي به د پکتیا په کچه په ټولو سیمو کې پرانیستل شي حتی هغه سیمو کې چې هلته د نجونو ښوونځي شتون نه لري هغه ته به هم فعال شي او یو بل یادونه چې وکړم چې پکتیا په کچه باندې ټول مخابراتي سیستمونه ښه فعال دي حتی هغه سیمو کې چې هلته پخوا مخابراتي سیستم نه و لري پرتي سیمې وي لکه د زرمت ولسوالۍ یو دغه نور لري سیمې هغه ته هم د بهیر پیل شوی ده هم د پرون موږ په زرمت ولسوالۍ تعمیر بازار کې یو د سلام شبکه پرانستله اختتام وکړه ګټه اخیستنه ته وسپارل شوه دغه راز په نور ولسوالۍ کې لري پرتو سیمو کې کوشش په دې باندې روان دي مخابراتي سیستم فعال شي او خلکو ته عامه خدمات وړاندې شي دا په پراخه کچه د بهیر پیسې
فارغ سلامت اوسه یو اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم شیبا صاحب
مهرباني کوئ صاحب یو څه ژر چې ټلیفون مو قطع
اواز مدرسي ایتاسي اواز اورم را
نو ادامه ورکړئ مهرباني
قربان ادامه خو مدا ادامه د زوالزار او د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ سره په تماس کیم ورونو چې سړای چې دی وځنه بل ځای ته کاډه وږي نو خامخا هغه کور هغه کاډه دومره په دوه میاشتو کې خپل تر نویش نشي برابر وای د کوستازې لرسي کې نه پیاله ځای لرسي کې دا دی وی دارې نه بل ادارې ته د انتقال وو وختو بیا د انتقال وو وختو اوس یو د سی وی دولتي حکومت پی چغه اداره پول ویغه مومن دی ولایت نه اعلان وکي چې دا نن فنزي اخلاص دا دی وی دارین بلې ادارې ته انتقال وشو غدي
ډېر مننه نظر دی واوري دل شو چې پښتنه نه لري بل اوریدون کې ته باور شو تاسو مهرباني وکي هله چې پښتنه ولري نظر مو څرګندوي
السلام علیکم ساروان صاحب تاسو ته محترم ملمنو ته سلامونه نګیری د مشرقینه تاسو سره لاندې ما زما د محترم رئیس ابن دغه پښتنه ده دغه د خصوصي پانتون خو په پارتیا کې شته دغه د خصوصي پانتون نو فیسونه مخ کې ډیر زیات جیګو په هغه وخت یو څه کارونه د خلکو سم وو او دغه فیسونه جیګو وو د خلکو کارونه به تقریبا ولال دي په تاسو سره خلکو ته خلک پیسې نه لري او د پانتون د استادان او معاشات هم کم کړی دي آیا دغه فیسونه تاسو دغه د امارت اسلامي چارواکو دغه فیسونه دی کم کړی دي او کنه او بل پښتنه مې د رئیس هم نه دغه ده چې هغه پخوانی حکومت چې کومې پروژې شروع کړې په پکتیا کې عام المنفعه پروژې هغه پروژې اوس په ټاپه ولاړې دي کنه تاسو هم هغه کار بیا شروع کړی دی
ډېر مننه مولوی صاحب ورسته جواب درکې یو بل اوریدونکو مورو بیا به ملمنو ته وشو مهرباني کوي تاسو
سلام علیکم ساروان صاحب، احمد همدر در سره پاڑی کا کین دلغمان نا
مہربانی کوی همدر صاحب
یما دغه پختنه دا کنه لملما ورور ناسی دا
متاسفانه هم در صاحب تلفون قطع شو. خیر، مخکتر دی چې فدایی صاحب تاسو ته در شو، له مولوی صاحب احمدزی څخه به وغواړو چې د آغا امیر صاحب پوښتنې ته ځواب ووایي. د فیسونو په ارتباط چې اوس د خلکو اقتصاد هم خراب شوی دی په ځینو نورو ولایتونو کې او حتی په مرکز کې هم، په دې اړه خبرې شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به فیس کموي، په پکتیا کې څنګه دا کار شوی دی او کنه؟
پکتیا کې خو خصوصي پوهنتونونه فعال دي. دغه کیسونو موضوع سره د مرکز پرې تړاو لري، او دلته موږ د اطلاعات فرهنګ ریاست په کچه باندې ځینو پوهنتونونو سره تړونونه هم لرو. هغه بیا چې کله موږ ته څوک مراجعه وکړي، موږ یو سند ورکوو، بیا تقریبا هغه څوک چې د پوهنتون یا د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې ته ورمعرفي کیږي، بیا 50% یا 40% کمښت ورته راځي، هغه بیا موږ لارې معرفي کیږي. او بلې عامون منفعه پروژو یادونه وکړه، څومره عامون منفعه پروژې چې پخوا تر حسوي دي، هغوی یوازې یوه ارزونه کېږي نو بیرته پیلېږي. هېڅ عامون منفعه پروژې کار نه ده ځنډېدلی او نه به وځنډېږي، یوازې ارزونې پیل شوي دي او بیرته له سره پیلېږي.
یو شمېر پروژو لپاره له تېر حکومت څخه پیسې اخیستې دي قراردادیانو، له هغوی سره مو حساب کړی دی په ځینو مواردو کې، په ځینو ولایتونو کې هغه قراردادیان یا تښتېدلي دي یا وایي چې انکار کوي چې پیسې نه دي اخیستې.
بلې، هو، له هغوی سره حساب روان ده، هغوی احضار شوي دي، هغه ځینې شی نشته، هغوی هم جلد لیږل شوی ده. خو دا ځینې مثلا عام المنفعه پروژې لکه پلونه او پلچکونه، یا مثلا دغسې ښوونځي چې هغه نیمه رغېدلې پاتې دي، دغه راز نورې پروژې چې کومې وي، په هغوی باندې اوس عملا کار روان ده تر څو پورې چې هغوی ورغېږي. دغه راز د زرومت پکتیکا لویه لاره، په دغه باندې هم کار روان ده او تقریبا کارونه او چارې بشپړې شوي دي نږدې. او تر څنګ یې څومره پلچکونه چې وو هغه مثلا د بیلابیل لاملونو له کبله یا تخریب شوي دي یا ویجاړ شوي دي، یا مثلا سیلابونه پرې راغلي دي، هغوی هم کار ورته روان ده او انشاءالله له سره رغېږي. د دې تر څنګ ټولې نیمبنده ودانۍ هغوی اوس سروې پیل شوې ده، یوازې د سیستم تر خلاصونه پرې تړاو لري، نو انشاءالله هغوی باندې هم زر او په لنډ وخت کې کار پیلېدونکی ده.
ډیره زیاته مننه فدایی صاحب. مولوی صاحب مخکې وویل چې د مچلغو بند په باره کې تاسو خبره وکړه، دوی ویل چې دوی ساتنه کوله کله چې دوی په جګړه کې ول له پخواني حکومت سره، دوی ساتنه کوله او دوی دا هم وایي چې دوی د عمل منفیه پروژو مخه نه ده نیولې، لیکن تاسو وویل چې دوی مخه نیوله.
اول خو هغه کیسوالی و ما په مطبوعاتي کانفرنس کې ډیر واضح ویل چې وسلوال له هر پروژې نه کم تر کم 10% دوی رشوت اخلي، یعنی چې 10% ور نه کې د پروژې کار نه پیل کوي. زرمت سړک د همدغه فیصدی له وجې نه ډیر هیئتونه د شرکت لخوانه د بلې خوانه تر کوټې تر پېښوره بتلو راتلو چې فیصدي باندې به ورسره جوړ شول، بیا به کار ته اجازه ورکوله. چې فیصدي به جوړ نه شول کار نه اجازه ورته نه ورکوله. حتی د ګردیز د ښار سړک چې دا کوم دی وایي چې دلته خو امنیت موجود نه و، د دې قراردادي غوښته ولو ولسوالۍ ته کومندان د دوی هغه وخت کې کومندانو د دوی چې هغوی غوښته وو او ورته ویلو چې موږ ته که پیسې را نه کړي اجازه نه درکړو، په بوبونو د الوزو اختطافو دي کار ته دې نه پرېږدو. کوم خدمات چې د یاد کړو که د مچلغو بنده د مچلغو بند نه راواله تر زرمته پورې، دا ټول د موږ د وخت هماغه سړکونه وو چې دوی مخه نیوله، یا په بمونه الوزوله چې دی وایي چې د مختلفو لاملونو له وجې نه پلچکونه له منځه تللي دي. هغه لامل یې اکثره بمونه انفجار، تاسو لیدل دي زرمت ګردیز په سړک باندې چې کوم پلچک او بم والوزول، پهکې حتی ملکي د یوې کورنۍ څلور نفر پکې شهیدان شو. په هر حال یعنی زموږ د پاره لوی چیلنج لوی ګواښ همدغه وسلوال طالبانو چې که د فیصدي ورکوله هلته کار کېده که نه ورکوله. حتی ته پوهېږي کله چې موږ جوماتونه جوړول، د جوماتونو په جوړولو کې دوی فیصدي اخیستله، خو دا شرکتونو ټولو موږ ته ویل مونږ سره چاره بل نه و ځکه هم به جنگ هم جنگ کوه هم خدمات وړاندې کوه هم د دوی د فیصدي شرکتونو نه غوښتنه. دا یو واقعیت ده چې هر چا نه پوښتنه وکړي دا شی یعنې داسې کوم بل شی نه ده. او ما ډېر په ریکارډ باندې دا خبره د ټولو رسنیو په حضور کې مې دا خبره وکړله چې دغه رقم یو شی روان ده. او زما په وخت کې چې کله هلته زه وم چې کله موږ رالولو د مچلغو د بند کار 1% او کله چې ما استعفا ورکړله او زه له پکتیا رالم 20% دا تکمیل شوی چې بیا لغنه وروسته نظام یو نیم میاشت نظام تبدیل شو.
بله ډېره زیاته مننه مولوی صاحب. مخکې فدایي صاحب ویل چې مخکې په پکتیا کې شپږ راډیوګانې شپږ مجلې چاپېدې او شپږ راډیوګانې فعالې وې، رسنۍ ډېرې وې. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره رسنۍ په پکتیا کې فعال دي؟
د پکتیا په کچه باندې ټولې رسنۍ چاپي او غږیزي چې څومره دلته وي موږ د یوې هم مخه نه دي نیولې. او یوازې ورته ویلي مو دي چې خپلې خپرونې د اسلامي قوانینو دغه کلتوري او عنعنوي مسایلو په چوکاټ کې برابرې کړي، د دې تر څنګ قومي او دغه قومي شخړو او دغه تفریقو ته لمن نه وهي. نور موږ هیڅوک هم نه دي بند کړي. رسنۍ د پخوا په څیر باندې غږیزې رسنۍ فعاله دي. هغه کومې چاپي رسنۍ چې وي هغه د یو لړ اقتصادي مسایل له امله نشرات یې یو څه درېدلې دي، خو هغوی هم ډار راکړی دي چې انشاءالله دغه نشرات یې لنډ وخت کې بېرته پیدېږي. تاسې دوی دغه نشرات یوازې تر اعلاناتو پورې مربوط و، هغه سپانسر ادرس یې و، هغه اعلاناتو تجارتي نو هغوی هغه تجارتي اعلانات اوس یو څه کم شوي دي. د دوی نشرات هم یو څه درېدلې دي. غږیزې رسنۍ د پخوا په څیر باندې فعاله دي. او یوازې د چاپي درې رسنۍ موږ درلودلې، هغه د فدایي صاحب په وخت کې په اخیر وختو کې درېدلې، تقریبا د مجاهدین راتګ نه دوه میاشتې وړاندې درېدلې دي. او یو چاپي رسنۍ موږ په اطلاعات فرهنګ کې رسمي رسنۍ لرو چې هغه وړاندې مجله ده، هغه همدا اوس هم کار پر روان ده. او انشاءالله لنډ وخت به چاپ شي او مینوال ته به وړاندې شي. دغه راز په ټولو برخو کې عام المنفعه پروژې لکه چې فدایي صاحب یادونه وکړه چې دې پروژو مخنیوي کړی ده، موږ قطعا دا کار نه ده کړی او پروژو مخنیوي مو نه ده کړی، بلکې هغه پروژې مو تقویه کړې دي. اوس موږ خپل امنیتي پرسونل ورلېږلی، هغوی نظارت یې کړی دی، هغوی امنیت ساتنه یې کړې ده. او همدا اوس هم د هغه پروژې پخوا پروژې چې کومه طرحه شوې وي نو اوس هم روانې دي، انشاءالله ضربه تکمیل شي.
بله، تاسې مخکې د بیان د ازادۍ یادونه وکړه، لیکن ډېری خبریالان شکایت لري چې د بیان ازادي محدوده شوې ده. پرون هم تاسې ولیدل چې په کابل کې کله چې رسنیو غوښتل چې د یوې مظاهرې خبرونه چمتو کړي او منعکس یې کړي ووهل شول. په خپل همدې خپرونې کې ما وغوښتل چې په پکتیا کې له ډېرو خلکو سره خبرې وکړم چې په دې خپرونې کې حاضر شي. ډېرو انکار وکړو ویل چې خطر احساسوي.
بلې، یو خو دا چې څوک د جګړې نظام ته ضد باندې باغیانه خبرې کوي یا بغاوت کوي، نو او یا مثلا داسې خبرونې کوي چې هغه مثلا د حکومت قوانین چې دي کلتوري مسایل په پام کې نه نیسي، نو دغه مستثنا نو هیڅ رسنۍ ته موږ نه دی ویلي چې مثلا ته نشرات دغه کنټرول کوي یا ته نشرات دومره کم کوي یا دومره زیات کوي، دغه پابندي موږ نه دی لګولې. رسنۍ د پخوا په څیر باندې فعاله دي.
مثلا د پرونې مثال کافي نه دی، د پرون د کابل مثال دا کافي نه دی چې په ټولو ولایتو کې خلک داسې احساس وکړي چې هغه وضعیت په لمر سره هم بوسي.
بل د کابل خو زه د خپل کورنۍ چارو وزارت وایم د خپل جواب وایي، خو کابل خو مظاهره من اعلان شوی دی، بیا رسنوی ته ویل شوی و چې د رسنوی دغه مظاهره باید شاغل نشي، مثلا نشر نشي.
خدا بیان ازادي خدا هم د مولوی صاحب دی، بیان ازادي خدا هم د چې مظاهره انعکاس کې د خلکو ژغ پور کې د خلکو انتقاد خپور کې کده نه وینو بیان ازادي نو بیا څه شو؟
بله، په پکتیا کې دا مشکل نشته. پکتیا کې ټول رسنۍ آزاد دي، لږ خوب سیر باندې کلم چې کوم چارواکي نظر وغوړي یا مثلا د کوم ادارې په اړه باندې پښتنه وغوړي، حتی موږ د څه وخت راغلی دي چې شپې پښتنه کړي ټلیفون راته کړي ما جواب ورکړی دی چې مثلا دغه ستونزه دغه رقم ته ده یا دغه مسئله دغه رقم ته ده. یعنی موږ د پخوا په څېر باندې هغه پخوا به چې ولایت ویان ته به یو چا زنګ وایي نو بیا به ډېر په نخرو باندې جواب ورکړو. اوس هغه وضعیت تللی ده له منځه. اوس ولایت په کچه باندې چې جواب هر څوک وغواړي انشاءالله په همغه دم باندې جواب ورکوي دغه موږ مسؤلین مطبوعاتي مسؤلین. او تاسو خپله دغه دلته موږ تاسو یو خبریال احسان آرین نومېږي نو هغه نه تاسو په دې وضعیت باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. پکتیا کې د ډېرو ولایتونو په کچه باندې به درته ووایم چې هلته د رسنیو ازادي یو مثال ورکولی شو موږ چې رسنۍ فعاله دي او د چارواکو نظرونو ته هم خلاص رسۍ لري. دغه راز هر خبر په ښه توګه باندې راخیستلی شي. موږ د دې لپاره یو ښه ترتیب دا جوړ کړی چې ټولو رسنیو ته مو یو ګډ واتساپ ګروپ جوړ کړی دی نو هغوی ته دغه پکتیا خبرونه ورته اچو نو بیا په ډېر ښه توګه باندې راخلي هغه نظرونه.
خو دا خو ستاسو خبرونه دي مولوي صاحب. تاسو به خود دغسې یو شی جوړوي او هغه خبر چې تاسو فلټر کړی وي جوړ کړی وي او په ګروپ کې اچوي هغه خبر خو د رسنیو نه ده پکار. رسنیو هغه خبر پکار دی چې پخپله پې وګرځي او پخپله پیدا کړي. او البته په دې کې هم شک نشته چې ستاسو نظر هم واخلي او ستاسو د منتقد نظر هم واخلي. خیر
یو
اوریدونکی لرو
چې تاسو کولی شئ هر ادارې ته ورسئ هغه ته هغه ادارې د مسؤول نه نظر واخلي په هر اړوند مسایل باندې مرکه ورسره وکړي. دا چا باندې ممنوعیت نه ده لګېدلی.
مننه. اوس یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب.
السلام علیکم. السلام علیکم
صاحب. سلواری دی سلام واچاو خبری دی وکا وخت کم دی.
سروان صاحب
مهربانی کوئ لطفا یو څه
سروان صاحب ما اوره
خبری وکي لطفا خبری وکي. نه تاسو زما غږ نه اورئ له تاسې به تیر شو. فدایي صاحب تاسې ته بدر شو. د رسنیو په برخه کې مولوي صاحب احمدزی وایي چې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د بیان د ازادۍ په برخه کې هم تاسې مخکې دې ته اشاره وکړه چې د بیان ازادي محدوده شوې ده. البته ما هم دا خبره وکړه خو دوی دا خبره ردوي. تاسو څه وایست؟
نه بیان ازادي یوازې محدوده نه بلکې دا زندۍ شوې ده. تاسو ګوري په پکتیا کې زه چې کوم دقیق اطلاعات لرم یوازې درې کسایی په دې هغه باندې نیولي وو چې تا ولې یوازې په فیسبوک کې لیکل کړي دي. حتی هغه استخباراتو وړي وو په زور یې ډبولي دي تر دې حده پورې ورته ویلي دي چې اعتراف وکړه چې ته له داعش سره یې. د دې ترڅنګ حتی څوک د یو چا چې د دوی مخالف وي او یو پوسټ وکړي هغه لایک د دوی لایک او هغه د دوی هغه چې کوم عکس العملونه ښیي هغه هم تعقیبیږي او ورته وایي چې که دا کار موږ موږم بندیانه او وهو خلک یې غوښتي دي تهدید کړي دي. بله د بیان ازادي ده او بل د بیان د ازادۍ وسایل دي. موږ چې کله د وسایلو خبره کوو رسنۍ په هغې کې پخوا ټول مدني فعالیتونه که څومره چې په فیسبوک او که په ټویټر کې او که په هر ځای کې هغه ټول فعال ول. دولتي ویب سایټونه فعال ول. د ادارو ویب سایټونه فعال ول. او که زه هغه ټول سره حساب کوم دا دولتي او غیر دولتي راډیوګانې او اخبارونه تقریبا ولس کېږي. اوس وخت د پکتیا غږ راډیو په پکتیا کې تړل شوی ده. له دغه حتی په پکتیکا کې هغه میلمه چې په پکتیا کې اورېدله ډېره مهمه راډیو والا هغه.
لیکن دوی وایي چې دا مخکې ځینې راډیوګانې او ځینې رسنۍ مخکې بندې شوې وې.
زه دې ته راځم د وړاندې یوه اخبار ده چې اطلاعات فرهنګ ریاست یې باید چاپ کړي. حتی دوی چې راغلي هغه تر اوسه نه ده چاپ کړي. د هغو دپاره دوی هغه نه لري. شپږ اخبارونه مکمل ټول ختم شوي دي یو نشته اوس. او کوم راډیوګانې چې فعالیت کوي هغوی ته هم ویلي چې نعتونه به خپروي. هغه چې کومې دي هغه هم داسې ورته ویلي چې موږ بیا تاسو امکانات درکوو. نو هغه په دې خاطر باندې هغو اوس کار شروع کړی ده خو نعتونه خپروي هماغه سانسور شکل باندې چې د دوی کوم شی وي هماغه به خپروي. نور د منتقد نظر حتی نه یوازې دغه زه داسې ډېر مثالونه درکوم خو نومونه اخیستل دغه مشرانو اوس
دلته زنا غواړم د امنیتي تهدیداتو د وجې نه ځکه چونکې دستي بیا کشول کېږي هغه قومي مشران چې هغوی په یو مجلس کې د نقد کړی دی نه په رسنۍ کې هغه یې بندیان کړي دي ډېر مخور خلک یې بندیان کړي دي د بیان ازادي په افغانستان کې پرون چې کله کومه حادثه وشوله تو ګوره وسلوال حتی د ناموس شکنځای ورته چې ستا له ژورنالیست سره د هغې مېرمنې ته چې شکنځا وکړله ښځه ورته یاده کړله چې رسنیو سب په دغه حالت کې یعنی چې یو رسنۍ په دغه شکل باندې ورسره برخود کېږي او که وایي چې نه په پکتیا کې آزادي په مرکز کې دغه قیودات یې داسې نه ده دا د دوی مرکزي یو استبدادي حکومت ده دوی چې په مرکز کې کومه پرېکړه وسي هغه په ټول افغانستان کې هماغه شی وي هماغه یې قانون وي هماغه یې فرمان وي هماغه یې محکمه وي
ډېره مننه ډېره مننه کور ودان یو اوریدونکی لرو تمه ده چې دا ځل به ژغ واورېدلی شو خبرې وکړي خیر دو دی لکه چې ټلیفون قطع شو بل یوه ته به ورشو د سکایپ له طریقې ده لطفا دغه اوریدونکی چې اوس خبرې کوي ده ته موقع ورکوي په دې منځ کې دې بل اوریدونکی زنګ نه وهي چې د ده خبرې واورېدی شو خو دا اوس د دوو درو کسو زنګ دی لطفا یوه ته اجازه ورکوي مهرباني کوئ نه په همزمانه دوه کسه او درې کسه زنګ وهي خو دا بل هم اوریدونکی دی ټلیفون له لارې لرو خیر دوی ته به ورشو خبرې وکړي آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب
سلام علیکم آقای ساروان
مهرباني ډیر کم وخت لرو لطفا لنډې خبرې وکړي
سوال ما یه است از مولوی صاحب که آقای فدایی که دعوا میکنه که ما قیم کانا داشتیم چرا سقوط کردن چرا سیستم سقوط
کردن دیره مننه سیده دیره مننه سقوطی و که از که پا دی موضوع بندی خبری کن و باید طول اخبرانم دی موضوع تا وقف کو ځکه چې دا ډیره اوږده موضوع ده خیر مولوی صاحب کدی فدایی صاحب به څرګندونو په اړه څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ
د فدایی صاحب کوم یادونې چې وکړلې دوی په ځان باندې قیاس کوي نورو ته هم دغسې ګوري دوی په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ونیول بندیانې کړل امارت بیرغ به چې چا په فیسبوک باندې نشر کړ بیا به سبا د ملي امنیت له خوا نه په کورونو باندې چاپه وه رسنوی ته موږ نه دی ویلي ستاسې نشرات بند کړي ځینې رسنۍ چې هغه د خپله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان وي
یو سو تفاهم ونشي د رسنیو د بندولو خبره نه ده خبره داره چې د رسنیو د خولې بندولو مسله ده چې تاسې کله چې مظاهرې خپروي تاسې وایي دا مه خپروي
راځم د رسنیو په هکله باندې ما یادونه مخکې وکړله چې هیڅ ګواښ ورته متوجه نه ده دوی په مستقله توګه باندې خپلواکه توګه باندې مرکم کولی شي چارواکو سره غږ یې مراخیستلی شي موږ په دوی باندې هیڅ راز دغه بندیز نه لګوو داسې ځینې رسنۍ پکتیا غږ یادونه وکړه پکتیا غږ کومه سټوډیو خرابه شوې ده کابل ته وړې ده موږ د دې راډیو حتی پوښتنه کړې که سامې موږ پرې تړاو نه لري چې دا مو ولې بنده کړله دوی ویلې چې موږ د یو څو وخت لپاره وړې مو د کابل ته بېرته ډېر فعالوي حتی موږ د چا جواز نه دلغو کړی ځکه ډېرې رسنۍ بې جوازه کار کوي موږ داسې نه دي ورته چې ته بې جوازه کار کوي ته باید فعالیت هم ونه کړې دغه بندیز مو نه بچ لګولې دې په خاطر باندې چې دغه بیان ازادي ته موږ ژمن پاتې شو دغه چې مثلا د داسې نیوکو لاندې رانه شو کوشش کوو چې بیان ازادي په صحیح واقعي معنا باندې ټولنې ته وړاندې شي دلته دوی په وخت کې د مشارینه او د سمکني غږ په نامه باندې راډیوګانې وي حتی یو ودانۍ کې دوی خپل هغه درلود مرکزیت درلود هغه ودانۍ نه یوازې په دې باندې واخیستل چې سوای اخیستل چې یو ورځې په اشرف غني باندې نیوکه کړې وه دغه ودانۍ نه څه واخیستله دغه رقم ته قدیم نه تېرې شوې دي دوی بیان ازادي دوی محاصره کړې وه دوی رسنوی نه رسمیت وخته او دغه رقم ته مثلا د تجارتي لاندو په بدل کې مثلا
هیڅکله مظاهره چان په دې شکل سره چې تاسو په وخت کې وحل شوي دي نو وحل شوي مظاهره چان نو وحل شوي بله خبريالان نو وحل شوي اوس وحل کیږي
په پکتیا کې موږ دا رقم قضیه نه لرو زه په پکتیا په کچه درته غږیږم په پکتیا کې موږ دا رقم قضیه نه لرو چې په خبريالانو ویل شوی یو خبريال البته دا فدایي صاحب یادونه وکړه چې درې نفر وړل شوی دي فیسبوکي پوسټ باندې هیڅ څنګه نه وړل شوی نه په کوم خبره باندې وړل شوی دي یو نفر خبريال وړل شوی و چې هغه هم یوازې هغه پښتنه تر کېدله احزار سوی وو، نه چا ویلی ده نه بل څه مشکل ورته پېښ سوی، خاص یوازې وړل سوی ده او بېرته خپل کور ته په عزت باندې رسول سوی وو. یعنې معنا داسې موږ هېڅ چا باندې هم بندیز نه ده لګولی، نه مو چا خولې تړلې دي. دا همدا اوس هم د فیسبوکي پوسټونو خو همدا اوس هم د دې نظام تخریب سره روان دي.
مولوی صاحب ډیر کم وخت پاتې دی، اوس که یو څوک ستاسو د حکومت په ضد څه لیکي یا وایي، دا به اوس ستاسو په نظر غیر قانوني کار وي او کنه دا د حق دی؟
اصلاحي نیوکې د هر چا د زغملو وړ دي، سالمې نیوکې د هر چا د زغملو وړ دي،
دا د اسلام مسله دا تعریف فرق کوي. ستاسې به یو شي ته اصلاح وایي، زه به بل شي ته اصلاح وایم، فدایي صاحب به بل شي ته اصلاح وایي، دا ډېر مشکل کار نه دی.
بلې، اصلاح لورای معلومیږي چې مثلا څاروان صاحب څه موخه لري، فدایي صاحب څه موخه لري، زه څه موخه لرم. اصلاح لورای معلومیږي او تخریبی کرنه هم معلومیږي چې تخریبی کرنه څه معنا. همدا اوس تاسو د فدایي صاحب ټویټر وګورئ چې څومره تخریبي پوسټونه کړي دي. موږ د اصلاحي نیوکې د هر چا زغمو، سالمو نیوکو ته هرکلی وایو، وړاندیزونه یې زغمو، غواړو یې وړاندیزونه یې همدا رقم ته جدي مشورو ته ضرورت لرو. د هر چا د هر وګړي، هغه که فدایي صاحب وي که بل عام وګړی وي که هر څوک وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان مولوي صاحب خالق یار احمدزی، د پکتیا د اطلاعاتو کلتور رئیس او د پکتیا پخوانی والی ښاغلی حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی، که څه هم مشکل مو درلود ستاسو په تماسونو کې، خو بیا مو هم کور ودان.
مننه، خیر مخه.